بریا ورکړه او د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. په دې سیالي کې افغان لوبغاړي نور احمد ته په لومړي ځل د لوبېدو موقع ورکړل شو. هغه په خپل لومړي اور کې د سامسون وکټ واخیسته او بیا یې په 2.2 اورونو کې 9 منډې ورکړې. دغه راز راشد خان هم په دې سیالي کې 2 وکټې وسوځولې. هغه په 4 اورونو کې 6.4 منډې ورکړې. ټاکل شوی چې نن رویال چیلنجرز بنگلور له چینای سوپر کینګ سره سیالي وکړي. بیا هم د خبرونې ته شر اغلاست ورزو درا پورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي ک هغه مالی سرچینې چې روان کالي افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړي تر لاسه نه کړي. دا هیواد به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه لیدل شوی. په عین حال کې د چاپیریالي مسایلو کارپوهان د قحطۍ یو مهم عامل وچکالي بولي. هوایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغوی چې په کرنه او مالداری بوختي ځپلای دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالي سرچینې د اوچې دو په حال کې دي، د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړی او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ تر ټولو لوړه شمیره بلل کیږي. اوچا همدارنګ وایي د منځنۍ ها د خورځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بی ساري حد ته رسېدلې او اټکل کیږي چې 4 میلیونه ماشومان امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږکال له شدید خورځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې دي. ډبلیو ایچ او په یو ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالي بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هېوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبور کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو 3 میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده.
او اوس هم د سیمې په اړه د راپورونو له مخې ایران د پاوز 100 تنه غړي د اوکراین د یو مسافر وړونکي الوتکې د راغورځولو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلې او هغوی په بند محکوم کړي دي. د 2020 کال په دې پیښه کې 146 کسان مړه شوي وو. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شئ.
ایران د وسلوالو ځواکونو 10 غړي په 2020 کال د یوې اوکراینۍ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران د قضایي ادارې د یوې پاڼې له مخې د اوکراین د هوایي شرکت اړوند دغې مسافر وړونکې الوتکې د رانسکورېدو په دې پیښه کې 146 کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو ځواکونو قمندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 10 کاله بند محکوم شوی او 9 نورو ته د 1 تر 3 کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د راپور له مخې دا قضیه په دې وروستیو 2 کلونو کې په ایران کې یوه تر ټولو مهمه حساسه او پیچلې قضایي پروسه وه او زیاتوي چې د دغه قمندان اجراءات د دغې الوتکې د رانسکورېدو سبب ذکر شوي چې هغه د وضعیت په اړه بې پروایي کړې او غلط تصور یې کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف انکشف کړی دی. د 2000 کال د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت پی اس 252 الوتکه چې کیفته په لاره و را نسکوره شو او ټول 116 مسافر او عمله یې ووژل شول. ایران له څو ورځو انکار وروسته چې رسما په دې پیښه کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزو تام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت و چې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالتونو سره کړکیچ اوج ته رسېدلی و. د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثره وژل شوي د ایران او کاناډا اتباعو، خو 11 اوکراینیان هم پکې شامل وو. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالره تاوان ورکولو وړاندیز کړی و، خو کورنیو د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 هم تیر کال په یوه ګډه اعلامه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه اونیز ورزشی خبرونه ته مو هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او رپورټونه راټول کړي دي. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپه چونکو فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل یم. د څلورو هیټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ. د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به د دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتي چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کولی. نو مونږ سوچ دا او هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلانده ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
په راتلونکي آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو ازادي راډیو ته وګیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکښ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه دا ځل د ډیرو هیټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچونکی دی چې څلور هیټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې رپورټ کې به ووایو چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا IPL سیالیو کې د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې په دریو پرله پسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچریک یې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9مه نیټه د یکشنبې په ورځ د IPL په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د IPL په سرژني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده، خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اوور کې
د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپچونکي یش دالیل توپچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 پجیزې ووهلې او دا خورا زړه راښکونکې سیالۍ وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیګ کرابیان کې هیټریک ترسره کړی و. ښاغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جمیکا تلواس په وړاندې په 3 توپونو 3 لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیګ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندوستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړی هم ونومول سو. دغه ورځ راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټ وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندی کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدر ته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغار لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادی النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیوز زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کنړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوست لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبیږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبیدلی دی، سمیع الله شینوار، شبیر نوډی، وفادار مومند او اظهار الحق لوبیدلی دي. امیدواری شته چې په راتلونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبېږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښو کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دوه گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دوه گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پای لوبې ته، چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده، او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبېږي، شرف الدین اشرف ورسره ده، اسم الله شنوار ورسره ده، گلبدین نیب ورسره ده، نور ښه خلک غاړي ورسره ده. همداسې د شاهین کلب شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه، هغه سره ماشاءالله خلک غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلک غاړي ورسره دي، اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیٹسمین ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو قبل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلو به تلاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی، ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فاینل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي، سیم فاینل خېلو به دي،
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شوې لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالۍ د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک نندارې ته ورسي. د زیاتوي
پوس رمضان کې ټیم لیگ کې تقریبا شپاړس لوبغاړي دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ، او تقریبا ولس ورځ بنسي، او دغه شپاړس لوبغاړي چې دي دا ټول د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي، او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو، او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي، ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لاړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. وروسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې په آسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیټی هم په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي، نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي، اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټول نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده، او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي. خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ، نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوال شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ، او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستۍ رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي، خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري، او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي، او هیله مندي ښودلی ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 25 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ به چې د اپریل په 14 نیټه پیل شوی د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوي چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزولو سره یوه دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو. مادرید نیمه پیلوبې ته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیګ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مئی میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شل اوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ. هغه یو مهال په لسو غوره توپچونکو کې هم ځای نه درلود خو د پاکستان پر وړاندې توپچونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې هم داسې سوچ نه و کړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه و کړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم نو هغه ول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه. نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسم یا 15 کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
سائل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غا په مسلو غلواره ټویټ هم سی وکم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دا مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې د سینای شي صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی محمد نبی والرن رانی کی او لازی. نو صرف یو ازنی ادب می دل چې یو خو فاز بالر چې افغانستان له طرف او لازی دا یو غټ د افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیاوالو ته خلکو ته داخکارین دوی دا یو تخکار چې په افغانستان کې نه نه یو از یو لونډر یا سپینر راتلای شي په اول درجه. نو دی یو فاز بالر یا بیټسمن د سیم څوک راتلای شي. نو یو از نه یو دث می دی چې دو اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته د افغانانو ته داخکاره چې مونږ بالرانو فاز بالرانو کې دا ټیلنټ چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کو ان شاء الله چې خپل خپل کرکټ وکړو او پوزیټیو مائنډ سره ولوبي کې خپل خپل کرکټ کو نو توکل په الله کړه الله مو نصیب کړه اول نمبر ته ان شاء الله راس
هم دغه سید هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي رقابت دا یو څه سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شل ورځو سیالیو درجه بندي وګورو ته په لسو غوره توپ اچوونکو کې هم نه وي خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړه ستا لاندې لاملونه څه دي
پر اختیام د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې نو په پی ایس ایل کې مونږ هلته راشد او موجی و مونږ سره کېناستو نو ما والتم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی کوشش کوم چې دومره پرفارمنس وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ 15 اوټ کړو یې کالم هم خو نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف ښه پرفارمنس کوي نو هغه د آی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي نو هغې له وجه دا وه چې دومره زره بر نمبر ته راوختم
آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي لوکل پلیران دي کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي د ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانته دي نورو دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي نو لا غیر وجنه مای پیل نور لیگونه لک نسبتا لک نور نه لک سخت ده ځکه ک نور لیگو کې اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چې کوم پلیران دي لیگ کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي نو نور شي ټول لوکل پلیران دي دا ډیر مهمه دا ډیر لوی هغه سره لري نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور ملکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي
اخیری پوښتنه کوم ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلی دل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي فکر کوي چې مخکې بلا شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه دا خو به دې نه ځورئ ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیر علاقه لري په دې تړاو څه وایي
ټیم بارا کې زه وایم په نشتیام اول دوه میچونه موږ بایللي نو درې میچ هم ګټلی دی یو اندازه کم بای کم کړی ده نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کېږي ها یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې نه هم تمې شته چې لږ بس خپل ټاج کې راشي انشاءالله نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسېږو یا ښې لوبو د کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده امپیکټ پلیئر غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې دی ځکه د یو دولسم لوبغاړی په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر رایستل چې انډیا کې دغه پلیئران دی او دا خلک دي دي ته لکه یو دولسم لوبغاړی ته چانس ورسیږي نو تر یو ډیر اندازې پورې دا یو خم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کیم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای سي تاته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم څه به لوبېږم بل به لوبېږم یو اندازه سړی کنفیوز کوي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شل اوریزو توپ اچوونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی د دې اونۍ ورزشي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د ځنګړي پروګرام ته مو زفریدا سیال هرکلی کوم نن په دې پروګرام کې زما ملمه د دینی چارو کارپو همدارنګا د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګا د هغې د زده کړو او د چیرنګ دی مقام ته رسیدلی په دې ځانګړي مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشې په خیر راغلی. راځئ چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښت د زی او همدارنګا ساسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی او هملته د دې سبس محکمه کې څه مده قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو دپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی د همدې ښوونځي نه ویره پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلې همالته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه وایي د ماشومتوب د خاطرونه وایي لومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی؟
زه په هغه د اول نه دریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و او هغلته په مسجد کې مونږ د اول نه تر دریمه پورې د هغه د نظر لاندې الله دې وبخښي د تمام مور سره زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې ترلام هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه، هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو، بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چې تللو، هره ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستان وو، لوبې وې او درسونه وو، ښې خاطرې لرم.
ډاکټر صاحب قدام راته وایي د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې د هغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوا دې خوا د تګو د راتګ الحمدلله ډېر و، ډېره خوشحاله دوره وه او د ډېرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډېره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا بله هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قمندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي، اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی پرې باندې خوشحالېږي.
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مو راته وایي، ستاسې په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړې، کله تاسو وړاندې هم ساسې کورنۍ روخن فکر وا؟
زما دا خبره چې کوم، زما په استلا یو مور و، معنا یې دا ده چې یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه و، تمام لوړ زده کړې کړې دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه و زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومیږي، په هالند کې اوس خپله سرجری لري، او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نورې زده کړې درلودلې، او نظامي برخه کې هم و. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي، او خورګانې مشره خور، خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه، او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا دوه دوه نیم سوه په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتماً د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و، پلار ډېره هڅه کړې که مور؟ او تاسې په خپله ستاسې په شخصي ژوند کې د خوند ورونو علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور مې درسونه نه ولوستلي، خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې لږ قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چاردی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون او په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره مې احساس د بې پلارۍ کول، اګر چې ماماګانو او نورو کاکاګانو هڅه، اما پلار پلار وي. بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمامو ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مړو سره وبخښي، نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړو زده کړو په اړه مرته وایي، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هېواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخښي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودل، او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نو
دا دقیقا وبخښي ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت و،
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي، د معاون د دې اتحادی او په مختلفو مناسبتو کې د تمام او اعزاب او سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړل شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي نه امریکا ته شي او نه بل چا ته شي او یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلف شاوخوا ته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو. سره دې چې موږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه او زما ورور و او هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري او اشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبکي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون دلوی سارن والا او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرگ د میاګل جان آرام اسای او نور داسې ملګري او دوستان وو، اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبر داده چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالی و لازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ما ته وویل چې ورشه. هلته چې زه ورغلم ما ته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه دا وای خانه پوری کړه. نو بیا مې یو دوه عکس هم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه زه په مخه دې ښه نو بیا زه ورته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلي او چې مې پلار ته وویلي، پلار خو مې لږ راوستېله و پاڅېده لاړ لمونځ ته او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم، بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط مکمل متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د دې سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کړم. په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه الید د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم، د څو ژبو ترجمان په دوم کال کې مې، په اول کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ته، د دې 50 نه 30 نفره ناکامېدل او بېرته اخراجېدل او تلل. نیمایی پاتې کېدل، په دې نیمایی علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د دې اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات 9 میاشتې مې وو ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله اول کال نه زه په دې معتقد دقت شوم چې دا زیات زمنګ په دې زیات دي چې منګ ډکشنری نه لرو د دې ژبه نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنری ولیکله چې دا ډکشنری د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ یې واخیسته اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع و نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیه په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم او چک سلواکیا کې دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زستاسو سوال مې دیادن دی وسته د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپره کړ شو چې ما پر رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په وویشت ښارو کې ژوند کوو دېرش نفره څلوېښت نفره دوی اکثره په محل کې واده کړی وو په چکسلواکیا کې تقریبا دېرش فیصده څلوېښت فیصده یې ودونه کړي وو قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو بېرته راځم ستاسو سوال ته متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مذبات به سره جدا شول او طلاق به واقع شو بیا په دې طلاق کې به هم زه وم دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم زه باید افغانه ښځه وکړم په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل دا تمام هغه د هلک و د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله وو چې زه سره خلاص شو ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي نو دا بیا لږ سره اوږدېږي که ادامه ورکړم
ادامه ورکوي په لنډو کې راته
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه به تا ته مناسبه وي مخالفه کړې دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی چې دا مشکلات هغه نه وي وای نه هغه خبره حل ده بس مال خیر ویډیو راولېږي ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی نو هغه وخت کې په مسکو کې وو لاړم مسکو ته په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شوم ناسته ولاړ او خبرې یعنې هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی مو لږ زره مدرن کړي چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې زه همالته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی وای بس دا خو ښه خبر ده مویل بس چې ښه خبر ده بسم الله بیا مې واده وکړ په دې زمن کې مې خواښ یو خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته یو نیم کال هلته پاتې شوم بیا چون می مور دلته مریضه و په آلمان کې بیرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاد لرم، میرمن می مرا سره ده، او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کیږي چې ژوند. بیا انګلستان ته راغلو، په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه راته وایي، دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلي ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، او بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو، یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي، دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار، الله دې وبخښي، د تمام عمر سره د مصر نه، د ازهر شریف نه اولینه دکتورا راوړې وه افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ، همداسې برداشت، درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکی په خپل ښځې باندې بدګمانه و، ویې وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و، موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني. دا یو طبیعي حق مو ورته ور. بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و، او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور، هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي، او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر. دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ. بیا دا څلور ژبه ایزه نهه سوه صفحې ډکشنري شو، چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې، چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایره ده، د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټیډ نیشن های کمیشنری او داسې نور، چې څه خارجیانو کړي دي او څه حکومت کړي دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزینټ کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او د هغه کانفرانسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډېر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږېږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چکسلواکي پرېښودله، د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کانادا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور وه او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي، د دې آینده ژوند به څنګه شي؟ نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې، د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پری خودل د مې د سفر نه بیا په شروع کړ. اغل تا نه پیګم چې تاسو به تر کومه هدف پورې د مسلې سره علاقه مندي و. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چکې ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه څوک په چک کې مړ کېدل د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو بیا به محکمې ته ورکوو. بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو او د هغه پر بنیاد باندې به